ډیره زیاته مننه آرش همایون. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او طالبانو به تر هغې فشار وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان او د سیمې د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی څلور کاله په کوټه کې و. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته پرون د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې د ورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همداراز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ. ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتلو په برخه کې مرسته وکړي. په چاریکار ښار کې د پروان، کاپیسا او پنجشیر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونۍ غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې و. په هلمند کې د 214 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویلي چې د سړي د طالبانو د سرې قطعې د قمندان مولوي ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس آژانس ته جرمني ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکوي چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبرو وپوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو ځان وژونکې حمله وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه رسمن په دې موضوع څه نه دی ویلي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر رئیس لیزا کورتس ویلي چې واشنگټن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قول لیکلي چې د وای د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې بدلونونو ته لاره پرانستې ده او باید له دې فرصت څخه په سیمه کې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار لا زیاته ګټه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئی په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنئی ویلي سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریه له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 23مه په غوته کې د دیرش ورځنی اوربند غوښتنه وکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېل خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوته کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستیو بمباریو کې څه د پاسه 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدنر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل یو نوی درون اټومي توغندی ازمویلی. ښاغلي پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکو توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په خپل عادي خبري کانفرنس کې ویل پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه، خو روسیې ترې انکار کاوه. او پنټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاویلین په نوم د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغولو او د هغې د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. پنټاګون پرون په یو خبره پاڼه کې ویل د دې سیستم په مرسته به اوکراین د خپل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره خپل اوږدمهالې دفاعي ظرفیت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د ټانک ضد توغندیو تجهیزاتو له خرڅلاو سره به په سیمه کې پوځي انډول ولاړ نه شي. په دسمبر میاشت کې وروسته له هغې چې متحده ایالاتو د هیواد په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون پالو پر ضد جګړه کې اوکراین ته د مرستې لپاره د جولین سیستم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د ورکولو پریکړه اعلان کړه، نو روسیې پرې سخت عکس العمل څرګند کړ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وایي د ولسمشر غنی د سولې له پلان ملاتړ کوي او پر طالبانو به تر هغې پورې فشار وي تر څو چې دا ډله له حکومت سره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. پاکستان یو ځل بیا دا رد کړ چې ګواکې د تورستانو په خاص ډول د حقانی شبکې مرکزونه په دې هیواد کې دي. د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي دي د حکومت له نه پاملرنې شکایت لري. د نړۍ مطبوعات هم لولو او په مزار شریف کې د نوروز لپاره له چمتووالی هم خبرېږو.
20,000 ارسنی حال و 15,000 بوتگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف عملا کارش رسما آغاز کردیم.
همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړي پروګرام او ورپسې کور کله هم اوریدلای شي. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسی په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باز ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه ستایلې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې ویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره بے قید و شرط خبرو ته کینی. ښاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کنفرانس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمه ورځ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل و.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، د طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پر رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ییزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي، خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولسمشر غنی تر هستای پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماښام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلي دی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل په راپور کې مو وریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باز دا هم ویلي دي چې پر پاکستان به هم د امریکا لخوا فشارونه زیات شي. بلورته د پاکستان دفاع وزیر وایي چې تروریستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقنی شبکې مرکزونه هم په پاکستان کې نشته. خرم دستګیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پاکستان ته په امنیتي برخو کې خپلې مرستې وځنډولې او ویویل چې تر څو چې دا هیواد د حقنی شبکې او په دې هیواد کې د نورو سخت دریځو ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي دا مرستې به بیا پیل نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان حکومت او پوځ د تروریستانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې تروریستان او وسلوالې ډلې په دې هیواد کې خوندي پټنځایونه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلی دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقانی شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند تر ستر کوي. په هلمند کې پاکستان د طالبانو شورا لري کوشش کوي چې د هلمند کویټ شورا هلمند ته انتقال کړي. خدا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دوی حمایت ونه کړي په افغانستان کې جګړه ختمیږي او په سیمه کې جګړه ختمیږي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحدو ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقنی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې په جګړه کې معلول شوی دی د حکومت لنل پاملرنې شکایت کوي. دوی د پنځشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دفاع وزارت نه د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه، خو دفاع وزارت د یادو سرتیرو د انتقادونو پر ردولو سره وایي چې د ملي اردو د قربانیانو او ټاپیانو له کورنیو سره لازمه مرسته کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه نیټه د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه نمانځي، خو د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری شکایت کوي چې حکومت دوی ته سمه رسیدنه نه کوي. له دغې ډلې یارخان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې درې کاله وړاندې له ملي اردو سره یو ځای شوی و، او شاوخوا 22 میاشتې وړاندې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لوري د یو بم د راغورځولو په نتیجه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. یارخان وایي چې په دغه پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د ده د درملنې په برخه کې حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې لا هم د ناروغۍ په بستر کې د یو اقتصادي وضعیت خورا بد دی.
اوس فلحال په ننګرهار کې ما سترګې مې شپک شوي دي، لمدې شوي دي، ختم شوي دي. کله بالا کوم همکاري نه کړې په خارج کې خپل پیسې ولاړم، دوه لکه کوپر پاکستان ته ولاړم، اسرائیل ته ولاړم، هندستان ته
په همدې حال کې د کمانډو د قطې یو پخوانی سرتیری مغفور الله بیا وایي چې له شپږو کالو راهیسې په دغه قطه کې کار کوو، اما شپږ میاشتې وړاندې په قندوز کې د چاودنې له کبله سخت ټپي شو. هغه د یارخان په څیر د حکومت له لوري د وضعیت ته د نه پاملرنې په اړه شکایت لري. دی وی په خدای قسم لس ورځې وړاندې 400 بستر روغتون ته ما مراجعه وکړه، چاره ته داخل ته د ورتګ اجازه نه راکوله، څلور پنځه ساعته منتظر پاتې شوم، هیڅ چا نه پیژندم چې ده هم یو وخت په کمانډو کې کار کړی او که څنګه. اوس په ما داسې وضعیت راغلی او خدای دې ماته رسیدنه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې له خپلې میرمن او شپږو ماشومانو سره د لغمان په ولایت کې زندگی کوي، خو اقتصادي وضعیت خورا بد دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د رسیدنې په برخه کې شکایتونه مطرح کیږي. په تیر کې هم دا ډول ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه یا د افغان امنیتي ځواکونو ملي ورځ په کابل کې ونمانځله. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو له سرخندنو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې حکومت به دوی ته رسیدنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپیان کیږي د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د درملنې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د وی په وزارت کې هیڅ ډول ستونزه نشته، که د سرتیری فامیل وسیقه جوړه کړي او وکیل ونیسي معاش او حقوق به ورته ورکړل شي، او د ټپي شوي کس معاش به د قطې لخوا ورته حواله کیږي. که څوک په دې برخه کې شکایت لري موږ ته د مراجعه وکړي څو ستونزه یې حل کړو. ښاغلی وزیري وایي چې د دغه وزارت د نوې پالیسۍ له مخې هر څوک چې د جګړې پر مهال ټپي کیږي د ملي اردو په روغتونونو کې به په وړیا توګه درملنه کیږي، همداراز میاشتنی معاش به هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری بیا له دوی سره د حکومت مرستې کافي نه ګڼي او خپلو ستونزو ته د حکومت له لوري پر رسیدنې ټینګار کوي.
د بلخ امنیتي قمانداني چارواکي او د مزار شریف خاروالي مسؤلان وایي چې د 1390 کال د نوروز جشن لپاره هر راز چمتووالی نیولی دی. د بلخ خاروالي مرستیال عتیق الله وهاب ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوروز جشن لپاره د مزار شریف د سمسورولو لپاره 15000 نیالګیو کینولو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د بلخ خاروالي امنیتي قمندان امنیه قمندانې د 1390 کال د نوروز لپاره څه چمتواله لري په دې اړه له مجیب الرحمن حبیب زیورو.
د مزار شریف خاروالۍ مسؤلان وایي چې د راتلونکي نوروز جشن د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی، او علاوه پر دې چې د روضې شریفې د صحن پر ښکلا کار پیل شوی، د ښار په مختلفو سیمو کې 15000 اصلحه نیالګي هم غرس کیږي. د مزار شریف خاروالۍ مرستیال عتیق الله وهاب زاده وایي چې د نیالګیو او مرسل ګرمو د غرس لړۍ نن پیل شوه. چې تر دوه اونیو پورې به دوام وکړي. هغه زیاته کړه
20,000 ارسنیهال و 15,000 بوتگل مرسله امسال ما در سطح شهر مزار شریف امروز عملا کارش رسما آغاز کردیم که انشالله در طی دو هفته خرص میشه و همچنان در ارتباط پاک یوسفایی تزین شهر کارهای ما گروپ بار شروع شده.
در مزار شریف خروالی مسئولان وی تر راتلون که ایبه میاشته با بلخ در دیلس و اونه یم کال در نوروز پجشن که در چپ بند دویز رکسان و کور بوی چه ده هواد لمختلف ولایتون و لبهر سخه با ده دهقان میلی او دلالا گل ده جشن دل منزن لپاره مزار ترازی. در مزار شریف ده خاروالای مرستیال اتخالا وحب زده وویل چه ده ملمنو ده کور با توب لپاره هر دول چمتوالای نیول شوی ده. هغه وویل
تمام گپایی که مربوط به شهرداری میشه کلش زیر نظر جناب شهردار صاحب و کمیته که ما ساختیم زیر نظر از پیش میره. انشالله ما امیدوار هستیم که همشهریای ما که بخیر در سال نو اینجا تشریف میره به خوبی سال نو تجلیل بکنن از ما و از بس شهر ما خاطری خوبی داشته باشن.
در بلخ امنیتی چارواکی هم وایی چه در دیالس و نویم کار در نوروز جشن در خیل منزن لپاره هر دول امنیتی تیاری نیول شویدیم او د نوروز جشن د خلال په مقصد به د دولت ضد وسلوالو هر ډول تحرک ده بشي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی یې پاړه وای
پلانهای مشخص ترتیب شده و اثرا پستها ایجاد شده کوایاویی هم در پلان شریک هستند. طیارهای کشفیشان هم طیارهای هلیکوپترشان که از فضا ما حمایت میکنه و دشمن در هر لحظه‌ای که بتونه توانش داشته باشه امنیت اخلال میکنه انتحار انفجار برا میندازه. خو اگر توانش ور برسه خو
په داسې حال کې چارواکي په مزار شریف کې د نوروز جشن د فرهنګ گیا و امنیتی چارو لا چمتوالی خبر ورکوي چې د مزار شریف اوسیدون کې په دې ښار کې د هر ورځ زیاتیدون کې نامنې پاړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
د خبرونې په دې برخه کې صفی الله ستنګزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
سولی تا یو چانس ورکړی. ګاردین بریتانوي ورځپاڼې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورځپاڼې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګاردین وایي دا کار باید وشي. ګاردین ورځپاڼه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسما د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستې مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاوه او راسن یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګاردین ورځپاڼې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په وروستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غني هغه خبره راخیستې چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله ریپورټ ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بله برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخته له 2000 لومړي کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورځپاڼې په دې ټوکې هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبه په ورځ یو نوی خبره وکړه ځکه هغه پخوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورځپاڼې په خبره په اصل کې دا مسله د ولسمشر غني په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غني د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 5 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
د ملګرو ملتونو د نشي مواد د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره له منځه وړل شوي چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه یې ده. د ادارې د پنجشنبه په ورځ په نړۍ کې د نشه یي موادو په اړه خپل کلني رپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 1.5 سلو کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشه یي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو شر ټوله و خو وسدا ډله تریاک او نشه یي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو ادي ادارې په خپل کلنی رپورټ کې دام زیاته کړي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشه یي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج ادادی رپورټ په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشه یي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تمه کیږي چې نن د مځکې له څنګ څخه یو آسماني ډبره یا شهاب تیر شي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
نن جمعه وه، یو شهاب یا آسماني ډبره 114 کیلومتره لرې د مځکې له څنګه تیره شي. د سپیس وی پانی د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا له مځکې څخه د دې شهاب د تیرېدو فاصله اټکل کړې ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متر وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ هم یو آسماني ډبره له مځکې څخه 3.5 لک کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرام یا آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوي دي. د دغو ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څه ناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اګست په 10مه د فلورانس په نوم یوه آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیش نه کړه. لاړ کلونو سره سم فلورانس لمزه کې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن له پکتیکا ولایت له مټاخان ولسوالۍ نه زه سره پالی کوم. موږ ته پکتیکا ولایت ماجینو په دفتر کې پیسې نه راکول کېږي. دې کال پیسې درته موږ سره زور واخی کېږي. موږ نه رخصت غواړي، رخصت موږ په وسې نه راکړه. څو ته راکړه خدا هیله کوو چې موږ خپل حق خپل حقوق ورسوي. نور وخت نه نسیم د خدای رحمان. السلام علیکم.
السلام علیکم. انتظار کې وڅ وو په پراتی او په لا رښتنه کومه شراکو مشغلي نه مونږه خوښکو چې زړه زړه زیاتره دي سره غمو کې او دا سره تر په لار باندې دا دې زړه زړه غمو خوره شي دا خراب شي. والسلام، السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم زما د خاک افغان د ولسوالۍ خلکو ته یو زیری د ځمکې د ولور اندازه ډېره لوړه وه تقریبا تر 1.5 لک روپیو پورې په موږ کې ولور و بیا نه د خاک افغان د ولسوالۍ شریف مشران راجه مسول او کشران او ځوانان او د ټولو په خوښه یو ټاکلی ولور وټاکو د ولور اندازه شپږ لکه پاکستانی کلدارې کې متاسفانه چې زموږ په ملک کې دلته خاک افغان کې افغانۍ نشته کلدار اکل کېږي نو دا د خاک افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډېر ښه زیری ده نو د رادیو خلکو ته مونږ دا خواهش ده چې دا خبره څو ځلې نشر کړي او له لوړپوړو طالبانو څخه مې دا هیله ده چې کوم علما که د دې کار مخالفت کوي هغو ته دې هدایت وکړي نو نور هم وخت نه نیسم د خدای په امان په مخم شه
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده تاسی زم غغله ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو لنډیستا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی څلور کاله په کوټه کې تیر کړی و د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی او پینټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جویلین په نوم د 30 میلیون ډالر په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د دې توغندیو د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل په هلمند کې نیول شوی المانۍ تباه د څه لپاره دی ولایت ته تللی و د هلمند چارواکو د یو جرمني تباه د نیولو خبر ورکړی په هغه خبر پاڼه کې چې میوند قلوردونه رسنیو ته استول شوی دی ویل کېږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې نیول شوی دی د هلمند د والي ویان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبه په المانۍ ژبه خبرې کوي خو تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دی د کوم هیواد تبه دی زموږ همکار د دولتي مسؤلانو سره خبرې کړې او په دې اړه مفصل رپورٹ برابر کړی دی د محمد الیاس دایدا رپورٹ د نیول شوی جرمنی په غک پیلېږي
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخاوند په غجبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسولین ورسره غږېږي دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړی ده او رسنیو ته لیږلې ده هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوان کلوردو څخه رسنیو ته استول شوی درغلی دی چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبع دی هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبر وکړه
لومړنۍ څېړنې په دې باندې معلومیږي چې دی د آلمانی ژبه باندې خبرې کوي خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دی د کوم هیواد دی په کوم هیواد سره تړاو لري د دې لپاره چې دی وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی تر څو چې
د هلمند د ګرش کولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نږدې 24 تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کېږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي د ګډو ځواکونو نوم یادېږي خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کېږي
جرمنی
د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا اتیا نفره بهرني ته به چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته یې د قزاقستان یو تبعه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاند وای دقیق نه ده چې څومره خو د وسلوال طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري. اما د هلمند والی حیات الحیات څومره مخکې د وسلوال طالبان پرته په هلمند کې د نورو ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې والمنۍ په هلمند کې نیول سوی دي نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک موږ په هېواد کې په تېره په هلمند کې دلته ګرېږي خو دا زموږ دپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ دپاره دا زموږ د ټول حکومت دپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول سي.
که داسې وشي یو خارجي دلته راځي د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي دا ډېر موږ ته شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد علي استایی د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په اکثره سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیږون کوي، ځکه یا خو یې په سیمه کې سی مرکز نه وي یا د روغتون د لګښتونو توان نه لري. نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي. په دې هکله د خبرونې له میلمه سره غږیږو. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې کله ماشوم نړۍ ترجی د کوټې خونی هوا باید څه ډول وي؟ اولی
کله چې مایند زیګون کوي په داسې خونه کې باید زیګونو کوي چې حالت مناسبه تودوخه شتون ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخه درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده.
د تودوخه مناسبه درجه چې تاسو یاد کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم ویل کې تاسو چې ویل.
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصوي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي. د مور په خېټه کې د تودوخه درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده. نو کله چې د دنیا ترازی باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخه درجه باید د دې لپاره چمتو شي. نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکولی شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وري.
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نسته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ور باندې معلومه کړي او ډیری زیږونونه په کورونو کې کیږي. دوی څنګه پوسی چې د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده؟
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولی شي ماشومان سپینګیری او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې یو حرارت نو همداسې یو خونه باید چمتو شي.
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه.
نه ډیره سړه وي، معتدله هوا وي. د ماشومانو لپاره لږ څه که حرارت لږ زیات وي، مثلا موږ وایو د عادي خونې چې دي دا 25 درجې باید حرارت ولري. د ماشومانو لپاره ویلي دي چې له 25 تر 28 درجو پورې داسې یو حرارت اوسي.
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونه نیول سي یا کوټه ډېره زیاته ګرمه یا سړی، ماشوم له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی سي؟ راځي
موږ د سیو استلال لرو په تباوت کې هغه ته هایپوتریمیا وای او هایپرترمیا او بل استلال ده یعنی هایپوتریمیا د سیوالت ته وای چې ماشوم سړیږي سړخت ماشوم لمړین سره مخامخي نوځيږي ماشوم او هایپرترمیا د بدن د حرارت درجه لوړیدل دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخي
ځینې وخت ماشومان سره داسې علائم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي مثلا ډیره ژړا یا کله کله دا کانګي کوي په داسې حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه
نوځيږو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغه کې باید میندې ماشومان ډاکټر ته یونسي هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپله لمنځه ځي دوی هسې اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغه ده ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي کورنی درمل د ډاکټر درمل چې هغه بعضې حالتونه دي چې په هغو کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي هغه حالتونه خپله لمنځه ځي
که دا حالتونه تشریح کړي مثلا کوم حالتونه
مثلا ماشوم ډېر ژاړي دغه ډېره ژړا بېلابېل لاملونه لملوي مثلا ماشوم وږی مثلا د ماشوم مثانه ډکوي یعنی ادرار نیولی یا جوبچی نیولی مثلا ماشوم د شپې له خوا نه ډېر خوب کړی د ورځې ژاړي دا حالتونه نارمل حالتونه دي یا برعکس د ورځې ډېر خوب کړی د شپې ژاړي دا هم نارمل دي ماشوم کھانگی کی دا یو سره اندازه کھانگی تر دو میاشتو اتا دریو میاشتو پوری نارمل گنل کی یا مثلا ماشوم دی ورځی 15 شپک زلا اوبلن غایته مواد لري خو رنگ ژړوی دا هم نارمل دی تناسلی ازاونه د وین راتک دا نارمل گنل کی پلمړی شپو کې نوځي کوم ماشومان د نامه د غټی فتق یا د پړسوب دا نارمل ده چې دا هم یو کلنۍ دو کلنۍ کې خپل لمنځي زین مثلا په ماشومان کې د پورتنۍ شونډه کې د سیو سپین پتری پیدا کیږي چې دغه لپاره ځینې مایند اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کومه ناروغي وي دا هم یو نارمل حالت ده مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي دا هم نارمل ګڼل کیږي د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی له اندازې زیات سوروالی داسې مایند فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده د پوستکي کومه ناروغي دغه ډېر سوروالی هم دا هم نارمل ده
کوم علائم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغي ته ورته دي نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې دا نارمل حالت ده او دا د ما ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنځ سره مخ ده
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي مثلا نوځيږه ماشوم بېلابېل حالتونه چې ما نمونه واخیستل دا ځینې یوه ورځ ځینې دوه ورځې دوام کوي تر یو کاله دوام کوي لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې که چېرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي خو اکثرا مثلا دیوادی ژړا په خاطر باندې کچیر ته دغه نوځيږه ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکور باسي یا لغه خونی نه باسي چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي مساعد دي دا باسي کې دیسی په لار کې د لدې ستونز سره مخامخ سي چې بیرته د دې جبران به ډیر ستونز منوي په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وسي چې لږ صبر وسي
کله چې ماشوم نوې نړۍ ته راځي تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول سي
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول سي لکه چې ما ویل چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري همداسې موږ یو استلال لرو په نامه د تود زنجیر د تود زنجیر کې دا شان شامل دي لکه توده خونه د ماشوم سملاسي او چول ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوند دي که دغه لوندوالی همداسې پاتې سي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي نو او چول ډېر اړین دي بل خبره ډېره مهمه پوستکی له پوستکي سره تماس ده یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي بل خبر د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده خپل تغذیه ماشوم تودوي ماشوم ته انرژي ورکوي ماشوم له نو خوړو سره روغ دی کوي د ماشوم منزل شاته غورځول ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سم دلاسه مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي نو د ماشوم دغه مینځل باید شاته غورځيږي ماشوم ته باید مناسب جامع د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي بسترې باید مناسبې د مور او ماشوم یو ځایواله دا ډیر مهم ده څومره زیات چې کیږي ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري ځینې میندې چې ماشومان د جرعي عملیې په واسطه زیږي وایي که چېرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي، باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنې دغه مهم ټکي دي چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې ونیول
شي. که چېرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کېږي، یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سي. ځینې ماشومان بیا چې ځینې ستونزې ولري هغو ته داسې روغتیایي پالنې ته اړتیا وي، یا په روغتون کې یا په یو روغتیایي مرکز کې، نو کالته لیږدول کېږي، هم د لارې په مسیر کې باید تود ولیږدول سي، او هلته هم باید داسې شرایط ورته برابر وي چې په توده خونه کې د هغه پالنه وسي یا مراقبت یې وسي. مور ته پوهاوی ورکول دي، دغه زنځیر یعنې تر اخره پورې باید منظم مراعات سي، او مور ته پوهاوی ورکړل سي د ماشوم پالنه په کوم ډول سرته ورسي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي روسي خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
شنبه فرصت به شهادت رسید، او ما گفتن چه دتا نا هم نفذاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنیو په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدارت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار ناره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګانې مې وایي، پټ شي مخې ته راسي وایي دې پې ولیدې، دوا مې وایي، خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې، وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله اصاب خراب پس وی ولم سر بند دی جرتی سر روان مات که بیک بود لم شفخانی تا مور می سر می روان پاسمان که دیری ولم پلان می
زر پو خسکی گم ازا تا خاصیت ما خاصیت نسی مسی او خبرو که لزان نبی خزلو می توری گی اکثر وقت لکور نبی خوز ما یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بو چکم بیزتی زی ما غصت بخیر بین زی
د پغمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما سفر حالانته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کېنیول، هغې خپل موټرو کې کېنول، چې د دې مکتب نه رارسختي کې دغه صحنه تاسو که وګوري تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چېرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فامیلي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره به دی ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم شي د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نسته په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ او موضوع مو هم په کورونو کې له نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوی ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستنی مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکې ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا ده چې یو خو ګوره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی، همیشه چې ګوري له دننه به یو موزر عمل سر وهلي.
دغه مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه همدغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع د هغه کورنۍ ده، د هغه ښوونځی ده، او د هغه هغه کاري چاپېریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي، په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې څه راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ شي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. ځي هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه یې داسې بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر یې ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات دا ده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده څوک یو رقم پیدا کړي څوک بل رقم څوک ماړه پیدا کړي څوک غریب پیدا کړي چاته الګ وس ور کړی چاته ډیر وس ور کړی په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی جنما ډیر خوشاله زندگی لري ډیر اسمن خلک زپی جنما چې ډیر خفه زندگی لري ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سی وی
یعنی دا بهانه نشکره چې اقتصاد ضعیف ده موږ نه ځوانانو سره
څنګه هیڅ کله نه کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو زینو مطالعه ته مراجعه وکړو یا زینو مجلسونه ته ګوره په جای دي چې ته دای وو هي دای کینه وزن سره د ته زینو مثالونه ورکړه د ته زون زینو قصې وکړه د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایي دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده د ورستۍ جملې په توګه بدا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی مینه ور سره وسی مینه ورته ورکول سي
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم
د ماشومان د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس فرول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی دی یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې چې غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ له خوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تربیه پرزه کې چې است الله ممل او ملګری
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشي کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نہ اورا کناس کے پا بس کپاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو پیاری دنشی پٹول چراغان بشی
کری دن شی پٹولے چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی ہلتا شویر زان بشے دس پل پر ہر درد سو گلن جبا سکا اس پل گل بشد گل دا خاندان بشے داتل خفلا نم دمرا لری ولی تختے داتل خفلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان